라디오. 라디오 아자디.
السلام علیکم ستړي مشه نن سه شنبه ده تور لا سوتل رم کال ده لړم اقرب دیار لسمه د 2015م کال ده نومبر څلورمه زه صفی الله ستنګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم په خبرونو کو د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 950 نور ټپیان شوي دي. اوچا د دوشنبې په ورځ یو راپور کې ویلي په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. همداراز په بلخ کې 614 کسان او په سمنګانو کې 329 کسان ټپیان دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ شي. د یکشنبې شپې ناوخته شاوخوا 1 بجې د افغانستان شمالي ولایتونه په تېره بلخ او سمنګان پیوی زورورې زلزلې ولړزول چې ټکانونه یې آن په کابل او نورو ولایتونو کې هم هېڅ شول. د پاکستان پوځي چارواکو ویلي امریکا ته اجازه نه ده ورکړې چې د دوی له خاورې پر افغانستان برید وکړي. پاکستاني رسنیو دا خبره د پاکستان د پوځ د ویان جنرال احمد شریف چودري په حواله کړې ده. چودري د دوشمې پر ورځ په یو ناسته کې خبرونه ته ویلي اسلام آباد له واشنگتن سره داسې کومه هوکړه نه لري چې په اساس یې پر افغانستان برید ته اجازه ورکړي. د پاکستان د پوځ ویان دا خبره داسې وخت کړي چې د راپورونو له مخې طالب چارواکو له هغې ډلې د دوی د حکومت جګړې ویان ذبیح الله مجاهد ویلي امریکایي ډرونونه د پاکستان له لارې افغان خاورې ته دننه کیږي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ 13 میاشت خونړۍ نښتې وشوې، خو بیا د قطر او ترکیې په منځګړیتوب دواړو خواوو اوربند ته غاړه کېښوده. تمه ده د نومبر په 6مه د اوربند دوام او اړوندو چارو په اړه یو وار بیا طالب چارواکي او پاکستاني مرکچیان سره جرګه شي. په لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنې د دوستیو شمیر یو نوی ریکارډ جوړ کړ. افغانستان، سوریا، وینزویلا، کولمبیا او هند هغه هیوادونه دي چې لږ تر لږه 3 میلیونه وګړو یې تیر 2023 کال د پناه اخیستلو غوښتنې کړې دي. د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په یو تازه راپور کې چې د دوشنبې پر ورځ خپور کړی راغلی، د پناه غوښتونکو دا شمیر د 2023 کال په نسبت 14% زیات دی. د پاسنیو 3 میلیونو کسانو لټلې چې 2023 کال کې د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان په غړو هیوادو کې د پناه غوښتنې کړي لږ تر لږه نیمایي په امریکا کې دي. نږدې ټول اروپایي هیوادونه، انګلستان، کاناډا، امریکا او جاپان د اقتصادي همکارۍ او پراختیا د سازمان غړي دي. او د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر 16 ورځې نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تروت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي چې د ملي لوبډلې د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف دا پریکړه کړې. اخوا جاناتن تروت په یو بیان کې ویلي د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ملاتړی پاتې کیږي او ورته د بریا هیله کوي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. د خبرونو التم لوستل شئ ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. ملګرو ملتونو ویلي په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د تورخم دواړو غاړو ته ایثار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي. کرکټ بورډ اعلان کړی چې د ملي ټیم سر روزونکی جاناتن تروت په 2026 کال د کرکټ تر نړیوال جام وروسته له افغان ټیم سره مخه ښه وکړي.
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د زلزلې له امله شل کسان مړه او نږدې زر تنه نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې تېر ورځ خپور شوی راغلی، د بدخشان ولایت د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې هم 2 کورونه ویجاړ شوي او د ارزونې یوه ګډه ډله د وضعیت د بیړنۍ څارنې لپاره چمتووالی نیسي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا اعلان کړی چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله لږ تر لږه شل کسان مړه او 950 نور ټپیان شوي دي. د اوچا په راپور کې چې د دوشنبې په ورځ د نومبر په 3مه یې خبر کړی ویلي چې په بلخ ولایت کې 9 کسان او په سمنګان کې 11 کسان مړه شوي. په داسې حال کې چې په بلخ کې 614 کسان او په سمنګان کې بیا 309 کسان ټپیان شوي دي. وړاندې راغلي چې ښایي د ارزونې په دوام کې د مړو شمېر لوړ سي. راپور کې زیاته شوي چې له نوي زیات کورونه تخریب شوي چې له ډلې یې د سمنګان ولایت په خلم ولسوالۍ کې له 50 زیات دي، او په تاشقرغان څنګي کې د غره ښویېدو له امله د بلخ کابل لویه لاره د ډبرو د راولېدو له امله په موقت ډول تړل شوې وه، خو له پاکولو وروسته بیا پرانیستل شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر ویلي چې تر اوسه 15 ټیمونه بلخ او 4 ډلې سمنګان ته د لومړنیو ارزونو لپاره استول شوي دي. د اوچا په ټکو د بلخ ولایت چارکن، چمتال، کشنده، مارمل، مزار شریف او په سمنګان ولایت کې بیا فیروز نخچیر، حضرت سلطان او خلم ولسوالۍ تر ټولو زیاتې زیانمنې شوي دي. اوچا زیاته کړې چې پر دې سربیره په بدخشان ولایت کې د افغانستان د ناورین د مدیریت ملي ادارې راپور ورکړی چې د تیشکان ولسوالۍ په مرکز کې 2 کورونه ویجاړ او زیانمن شوي دي، او د بیرانې لیک لپاره د ارزونې یوه ګډه ډله د جوړېدو په حال کې ده. د متحدو ایالاتو د ځمکې پیژندنې ادارې ویلي چې دا زلزله د دوشنبې په سهار د نومبر په 3 د بلخ ولایت د مزار شریف ښار ته نږدې وسوه چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 و او ژوروالی 28 کیلومتره و، او د سمنګان، بلخ، بغلان، کندوز او بدخشان په ګډون په 2 شمالي ولایتونو کې احساس و. د روغتیا نړیوال سازمان WHO او د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم ویلي چې د دوی ټیمونه ټپیانو سره د مرستې او ځنګلو سره د بیړنیو اړتیاو د ارزونې لپاره په سیمه کې دي. بلخوا ملګري ملتونه وایي چې لومړني هوایي ارزونې ښودلې چې د افغانستان په شمال کې د زلزلې له امله د زیان کچه له تمې کمه وه. د سازمان د دوشنبې په ورځ د نومبر په 3 په یو بیان کې وویل چې د ملګرو ملتونو د څارنې الوتنې د اغیزمنو سیمو د اوسیدونکو ترمنځ د پراخې بې ځایه کېدو هیڅ نښې نه دي موندلې. د طالبانو د حکومت عامې روغتیا وزارت د زلزلې له امله د مړو شمېر 40 او د ټپیانو شمېر بیا 540 ښودلی دی. په ورته وخت کې د سمنګان لپاره د طالبان د حکومت د والی مطبوعاتي دفتر هم د دې ولایت د عامې روغتیا ریاست لخوا د ورکړل شویو شمېرو پر بنسټ په یو بیان کې ویلي چې په دې ولایت کې 12 کسان مړه او 309 نور ټپیان شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې ټپیان د دې ولایت د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو دي چې 248 ټپیان د ایبک او پاتینور، د خلم، حضرت سلطان، ښکته دریسوف او پورته دریسوف بازار مقصود او له سرباغ دي. په سمنګان ولایت دریسوف ولسوالۍ کې یو روغتون کې یو روغتیایي مسؤول سید عبداللطیف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زیاتره مریضای کې به مو مراجعه کړل، دوی وضعیت چونو قدر خوب نه بودن.
ډېری ټپیانو چې موږ ته مراجعه کړې وه وضعیت یې ښه نه و. هغوی مو د مزار شریف ملکی روغتون ته واستول، د دې لپاره چې تر دیوال لاندې شوي وو، په ملا او پښو ژوبل شوي وو.
د افغانستان په شمال کې د تاشقرغان د تنګي وارډ په اوږدو کې په یو بازار کې یو دوکاندار وایي چې دکان یې په زلزله کې زیانمن شوی او د مالی مرستې غوښتنه کوي. د چینو غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې دای له 13 کلونو راهیسې د دې خوراکي توکو دکان مالک و.
دولت او مؤسسو غواړو چې هر څه په وس وي موږ سره دې مرسته وکړي.
دا سلسله چې د افغانستان شمالي ولړزاوه شاوخوا 2 میاشتې وروسته له هغې سوي چې د اګست په 1 د دغه هیواد په ختیځ کې په ځانګړې توګه په کونړ ولایت کې د 6 زلزله وسوه چې له 2200 څخه ډېر کسان پکې مړه او نږدې 4000 نور ټپیان شول. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان لا تر اوسه د هیواد په ختیځ کې د زلزلې له پایلو نه دی راغېدلی، او د راپورونو له مخې په زرګونه خلک چې په کونړ ولایت کې کورونه له منځه تللي لا هم مناسبې سرپناوې نه لري او خپلې ورځې شپې تر خیمو لاندې تېروي.
ازادي خبری مجله اوري. اوس به هم د ډاکټر احمد الدین مارج خبري واورو چې د زلزلې په وخت کې څوک ټپي کیږي نو څه باید وکړي او د بیړنۍ وقایې او درملنې لپاره څه اقدامات پکار دي.
چې تاسو یې مصدومیږي او پس د مصدومیت څخه کومه فرصت اوسې، دا خبره مهمه ده. هم دیو سیلاب په ارتباط باندې او هم د زلزلې په خاطر باندې. نو که چېرته د زلزلې په خاطر باندې که چېرته څوک زلزلې لاندې شوی، اولین شی چې څوک کار کوي باید متوجه شي چې کوم چینه وینه راځي که نه راځي. دا چینه چې وینه راځي نو په هغه باندې دې په هر وسیله باندې سکیږي هغه وینه باید بند کی. ښه خبره دا ده چې په لاس باندې اول خوشی کیږي د لاس په واسطه باندې بند کیږي هغه وینه. او که چېرته یو پړی یا بل شی موجود وي کله کله چې نه موجود سړي سره پرتوغاخ پیدا کیږي خلک لري یا کمربند هغه دې دغه تړلي هغه چې نه وینه راځي لږ پورته دی هغه باندې دا دغه اندازه کلک وتړي چې وینه بند شي نور د وینې جریان قطع شي. دا خبره مهمه ده په ټولو حالتو کې که چېرته سیلاب وي که چېرته زلزله وي که چېرته می وي هر حادثه وي په تېرې بیا په طبیعي افاتو کې چې هر شی وي نو دا خبره ډېره مهمه ده. د وینې بندول په زیاتره په پیښو کې د مرګ سبب د خدای په لاس کښې ده خو سبب یې د وسیله یې معمولا د وینې ضایع کېدل ګرځي. نو د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې سړی وینه بنده کړي. دوامه خبر دا ده چې سړی د وینې له بندېدو سره سم بیا همزمانه یا لږ نه لږ وروسته هغه څوک چې مصوم ده هغه په یو اوار کښې باندې واچوي اوار ځای کلک چې باندې واچوي اوار ځای باندې واچوي. بعضې خلک یې په کټ باندې اچوي دا ښه خبر نه ده یا د پسترو منځ کښې یا په کمپلو کښې دا ښه خبر نه ده. په یو اوار جي د چېنې ځکه د واچوي کلک وي لاندې درې کلک وي سخت ځای په هغه جي باندې واچوي او سم لاسه دې سم لاسي دې پس دې چې وینې بنده کړله وینه دې البته مخکې ځي چې جی په جی کړي باید وینه بنده کړي بیا دې نو جی په جی کړي بیا وروسته دې وګوري چې دا مریض تنفس کوي که نه کوي. که چېرته مریض نفس باسي سا ویستلی شي امکانات یې سا ویستلی سه ښته ښه که نه یې سند باسي نو په هغه صورت کښې دې سا ویستل په دې طریقو باندې کولی شي دوی وګوري یا د قفس سینې ته دې ګوري کالي چې اوچته چیرې کړي اودې باسي دې کمیس سینې ته دې وګوري چې آیا قفس سینه ښته او پورته کښې حرکت کوي که نه. دا مهمه ده. بل دا په سترګو کتل کېږي. دوم دې په غوږ دې ناروغ هغه د مصدوم سړي خولې ته ونیسي وادې ونیسي آیا چې شی هوا ښته پورته کېږي که نه دا نفس سړی نفس باسي که نه. او همزمان چې کله چې دی غوږ ونیسي په غومبوري دې هم وګوري چې په غومبوري باندې ګرمه یا یخه هوا لګېږي د پزې له خوا نه یا د خولې له خوا که نه. په دغه درې شیانو باندې دې دا تثبیت کړي چې آیا مریض ته نفس کوي که نه کوي.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یوه کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ 24 ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د تورخم دواړو غاړو ته ایسار یو شمېر مسافر او افغان کډوال وایي له جدي ستونزو سره مخ دي او دا چې دا لاره باید په بشپړ ډول د هر ډول تګ راتګ لپاره پرانیستل شي. په دوی کې یو اړخ ته مسافر او بل اړخ ته ګڼې کډوالي کورنۍ دي چې یو او بل لور ته د اوښتو انتظار کوي. د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې ټولې دروازې له تېرو نږدې درې اونیو راهیسې پاکستان تړلي خو د نومبر په اوله یې د شنبې په ورځ تورخم د هغه افغان کډوالو په مخ یو اړخیز پرانیست چې په جبري ډول افغانستان ته استول کېږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
یو افغان مېرمن چې خپل ناروغه مور یې پېښور ته د تګ په هیله له لوګره تر تورخمه را رسولې او په بشپړ ډول د دروازې د خلاصېدو انتظار کوي. هغه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
زما مور له څو مودې راهیسې ناروغه ده. ډاکټر مخکې موږ ته ویلی وو چې کله درمل ختم شي بېرته راشي. کله چې ما واورېدل چې تورخم ته لاره خلاصه شوې زه او ورور مې مور تورخم ته بوتلو خو کله چې موږ دلته راغلو نو دوی وویل چې دروازه یوازې د پاکستان سره خلاصه ده. که موږ بیا لوګر ته لاړ شو او دروازه خلاصه شي موږ نشو کولی بېرته راشو.
د تورخم خارګوټي یو اوسېدونکي غفور په سیمه کې د خلکو د ګڼې ګوڼې او د ناروغانو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل
تېرو شلو ورځو کې په تورخم کې ډېر شمېر بیړني ناروغان بند پاتې دي. دوی ډېر بېوزله دي او دلته د استوګنې ځایونه هم نه لري. دوی له میمنې، فاریاب، سمنګان، بدخشان او مزار شریف نه راغلي دي او په لاره کې ډېر لګښتونه هم کړي دي.
که څه هم د تورخم دروازه اوس مهال په یو اړخیز ډول افغانستان ته د افغان کډوالو د اوښتو لپاره پرانستې ده خو بلې غاړې ته ایسار یو شمېر افغان کډوال وایي د ګڼې ګوڼې او د اسنادو د څېړنې د ځنډ له امله له څو ورځو راهیسې د جمرود په سیمه کې افغانستان ته د تګ انتظار کوي. یو افغان کډوال امان الله ازادي راډیو ته وویل
اینها را در جمرود زیاد منتظر ساخت. تقریبا بین 15 تا 16 روز انتظار شدند. پس از این که راه باز شد یک تعداد رفتند اما حالا هم برای مردم که باقی مانده مشکلات زیاد است. به خاطر که جایی نیست، هوا سرد است، کودکان، زنان و حتی مریضان با مشکلات زیاد روبرو هستند.
د راپورونو لمخې د کډوالو او مسافرو سربیره دواړو لوریو ته په سوداګریزو توکو بار سلګونه لارې هم ولاړې پاتې دي چې سوداګرو ته یې پراخه مالي زیانونه اړولي. د کرښې د دواړو لوریو سوداګرو له پاکستانه غوښتي چې د غلار د سمدستي پرانیزي او سوداګریزې راکړې ورکړې ته دې اجازه ورکړي. د تورخم دروازه د نومبر په لومړۍ نیټه پاکستان په یو اړخیز ډول د حق افغان کډوالو لپاره پرانیسته چې په جبري ډول خپل وطن ته ستول کیږي. په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې نن دوشنبه د نومبر درېمه د کډوالو د ستنولو لپاره دروازه پرانیسته ده، خو هیچ چاته پاکستان ته د غوښتو اجازه نه ورکول کیږي. په اسلام آباد کې طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د شنبې پورس په خپل ایکسپانه لیکلي چې د تورخم دروازې د خلاصېدو سربېره یو شمېر کډوال افغانستان ته وختي، خو ګڼ شمېر لا هم بند پاتې دي او له ستونزو سره مخ دي. دغه سفارت له دې وړاندې ویلي و چې شاوخوا 1400 افغاني کورنۍ چې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي د جمرود په سیمه کې بندې پاتې دي. د تورخم تر څنګ د سپین بولدک چمن دروازه هم له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو لپاره پرانیستې ده. جیو نیوز پاکستانی رسنۍ د نومبر په لومړۍ نیټه راپور ورکړ چې په یوه ورځ 1200 ډېر کډوال له دې لارې وطن ته ستانه شوي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف له جیو نیوز سره په مرکه کې چې د نومبر په لومړۍ نیټه خپره شوې ویلي و چې د تورخم لار د غیر قانوني افغان اتباعو د ایستلو په هدف پرانیستل شوې او هلته به هیڅ سوداګریز فعالیتونه ترسره نشي. نوموړي ویلي و چې تر هغه چې د طالبانو له حکومت سره خبرې نهایي شوې نه وي، د ویزې په ګډون به له افغانستان سره ټولې چارې ځنډول شوې وي او د افغان کډوالو د ایستلو پروسه به دوام مومي تر څو د خبره د خلک د بیا راتلو پلمه پیدا نه کړي. ټاکل شوی چې د روان نومبر په شپږمه د ترکیې په استانبول کې د طالب او پاکستاني پلاویو ترمنځ د لوړې کچې دریم پړاو مذاکرات ترسره شي. که څومره ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ تر سختو نښتو وروسته د اکتوبر په 19 په دوحه کې په اوربان هوکړه وشوه او فکر کېده چې لارې به هم پرانیستل شي، خو د طالبانو او پاکستاني پلاویو ترمنځ د اکتوبر په 15 د خبرو په دوهم پړاو کې هم په دې اړه کومه هوکړه ونه شوه. د ډیورن کرښې په اوږدو کې د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 11 د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې.
درسي ساعت
له شنبه تر چهار شنبه د اوم اتم نهم لسم یو لسم او دولسم ټولګیو
د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه
او یوانه بلونی د رواني روغتیا او افغان خزو د تاریخ مضمونونه له ازادي رادیو خبريږي.
درسي ساعت د لرن افغانستان ادارې په ګډه همکاري تاسو ته وړاندې کیږي. اوریدل یې مه هیروي.
اوس هم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان کرکټ بورډ اعلان کړی چې د راتلونکي کال تر شلو وریز نړیوال جام وروسته د کرکټ د ملي ټیم د سر روزونکي جاناتن تراوت دنده پای ته رسیږي. کرکټ بورډ په یو بیان کې لیکلي د مشر روزونکي جاناتن تراوت دوره به په رسمي ډول د 2026 کال د شلو وریز نړیوال جام وروسته پای ته ورسیږي چې ټاکل شوی ده په فبروري کې ترسره شي. بورډ لیکلي د ملي ټیم د راتلونکي پړاو او لا زیاتې ودې په هدف یې دا پریکړه کړې ده. جاناتن تراوت بیا د افغانستان د کرکټ بورډ تر اعلان وروسته په یو بیان کې ویلي، زه په هغه څه ویاړم چې موږ په ګډه ترسره کړل او زه به تل د افغان کرکټ ملاتړی پاتې شم. زه هیله لرم چې ټیم او افغانان په راتلونکو کلونو کې هم بریالي وي. د انګلستان پخوانی نړیوال لوبغاړی جاناتن تراوت د 2022 کال په جولای کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مشر روزونکي په توګه وګمارل شو. د هغه په روزنګرۍ کې افغان لوبډلې د تیر شلو وریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته ورسېد. همدارنګه د تراوت په مشرۍ افغان لوبغاړي وتوانېدل په تیرو څو کلونو کې د انګلستان، آسترالیا، پاکستان، نیوزیلند، جنوبي افریقا او ځینې نورې لوبډلې ماتې کړې. پخوا به افغان لوبډلې له اکثرو دغو ټیمو سره مخ کېدل، خو ماتې نه وې ورکړې. د افغانستان کرکټ بورډ لا د جاناتن تراوت د ځایناستي د ټاکنې په اړه جزئیات نه دي ورکړي او دا یې نه ده روښانه کړي چې څه وخت به د هغه د ځایناستي د ګمارلو اقدام کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په هیواد کې د رسنیو فعالیتونه او خبریالي ډیر ځپل شوي. دغه مرکز تیره ورځ په یو بیان کې ویلي، د طالبانو د واکمنۍ په څلورو کلو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو سلګونه سرغړونې ثبت شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې په دغه هیواد کې د رسنیو او خبریالۍ پر فعالیتونو محدودیتونه په بېساري ډول زیات شوي دي. د مرکز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 2 نیټه د خبریالانو پر وړاندې له جرمونو د مافیت پای ته رسولو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې زیاته کړې چې افغانستان کې د مافیت د کلتور دوام د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې د ګواښونو، فشارونو او محدودیتونو د زیاتوالي سربېره د ټولنې او د هیواد د پراختیا پروسې لپاره ناوړه پایلې لري. په خبر پاڼه کې راغلي چې د طالبانو د واکمنۍ د پیل راهیسې د 2021 کال د اګست له 15 څخه تر 2025 کال د اګست تر 15 په تیرو څلورو کلونو کې د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د حقونو د سرغړونو لږ تر لږه 640 قضیې ثبت شوې دي. په بیان کې راغلی چې د ملي ژړې ټلویزیون د دوو کارکوونکو په ګډون چې د پاکستاني ځواکونو په بریدونو کې وژل شوي وو، 15 افغان خبریالان او د رسنیو کارکوونکي وژل شوي او د خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو د نیولو له 215 څخه زیاتې قضیې ثبت شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان ذبیح الله مجاهد مخکې ویلي و چې خبریالان د خپلو دندو له امله نه دي نیول شوي او دوی د اسلامي ارزښتونو او ملي ګټو په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون ویاند حشمت وجدانی وایي چې رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د 4 کلنې واکمنۍ پر مهال د ازادۍ له کمښت او پراخو محدودیتونو سره مخ شوي دي. د ازادي راډیو ته وویل
طالبان د رسنیو په وړاندې د مختلف محدودیتونه دوی وضع کړی دي او دغه محدودیتونه تر اوسه پورې ادامه لري او دې ترڅنګ خبریالان ډیر خبریالان دې ته مجبور کړی چې یا خپل دندو څخه ګوښه شي او یا دې ته مجبور سوی دی چې هیواد پرېږدي. ولې په تیر 4 کالو کې د طالبان لخوا ډیر خبریالان ونیول سو، شکنجه سو او حتی دې ته مجبور سو چې هیواد پرېږدي.
د افغانستان د خبریالانو مرکز په خپل نوې اعلامیه کې د طالبانو له حکومت دا هم غوښتي چې هغه فرمانونه لغوه کړي چې په بېساري ډول یې د رسنیو ازادي محدوده کړي، هر خبریال ته اجازه ورکړي چې په ازاده توګه خپل اساسي حقونه وکاروي او د پیښو د انعکاس کولو او حقیقت څرګندولو توان ولري. د رسنیو د حقونو فعال او د افغانستان د خپلواکو رسنیو د ملاتړ بنسټ نای پخوانی مشر صدیق الله توحیدی وایي چې طالبان باید د سیاسي او نړیوال فشار له لارې اړ کړل سي چې وضعیت بدل کړي او د رسنیو محدودیتونه لري کړي.
با فشار سیاسي طالبان باید مجبور شوند تا
طالبان باید پر سیاسي فشار دیتا اړ شي چې دا وضعیت بدل کړي. کنه باوري نه يم چې د طالبان زموږ په وختونو څه بدل شي.
مخکې له دې د رسنیو او خبریالانو ځینو ملاتړو بنسټونو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي محدودیتونو په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د دې وضعیت دوام کولی سي په هیواد کې د بیان ازادۍ ته نور هم زیان ورسوي. د دې بنسټونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ له تیرو څه باندې 4 کلونو راهیسې د طالبانو د حکومت لخوا ټاکل شویو مقرراتو سره سم او تر څار لاندې فعالیت کوي او یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه ځنډولي یا یې محدود کړي دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر افغان سنگرګری وایي په کارونو او فعالیتونو د طالبانو حکومت لګول شو بندیزو لسختو کړاو سره مخ کړي. دوی ازادي رادیو ته ویل د دې بندیز لګیدو رئیسی ډیره بیکاره شوی او ځینې هغه چې کار کوي لویری تهدید او حتی زندانی کې دو سره مخ دي. دوی شکایت کوي په داسې حال کې چې د خپل کورنوي سرپرستان دی او په دې برخه کې لوړی پانګام کړي او سورته حتی د درې وختو خوړو برابرولم سخت شوی. جزئیات په دغه رپورت کې
مفقی اولاد خور بر رکنی شب و روز یک مادر غم خوره که خدایا به من کار بده لقمه نانی بدی که من بخور ده اولادا خور کنم نام نمیگذارم.
ده هرات ولایتی و حسیدون که او پر سنگارتون و ده طالبان و ده حکومت ده امر بالمعروف و نهی عن المنکر وزارت لخوا ده بندیز لگول مخ که ده دره و سنگارتون و ده کلا سالون و مشروع و چه وز نیوازی ده بلکه بخبره دولس نورې خزینه کارکوونکي هم له بدو اقتصادي او بشري شرایطو سره مخ دي. د میرمن چې د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ادا کوي چې د ارایشګرۍ له امله حتی درې ځلې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوې ده.
یو ځل مې په همدې اړه یو ګروپ کې غږیز پیغام ایښی و چې امره بالمعروف کسان راغلل هغوی شپې یې بندي کړی وم. بیا په دوهم ځل د شپږو ورځو لپاره یو وړم او سزا یې راکړه. په درېیم ځل چې ارایشګاه ته تلم او پیرودونکي مې راتلې بیا دوی راغلل او 14 شپې یې بندي او جزا یې کړم. درې ځلې د ارایشګرۍ په جرم بندي شوم. اوس له ویرې کله کور کې کار کولی شم چې پیرودونکي مې زنګ هم راوهي وایم کار نه کوم. ښځې زښت زیاتو کړاوونو سره مخ دي. زه خپله شخصاً اوس د یوې مړې ډوډۍ موندلو لپاره هم له سختو ستونزو سره مخ یم.
د فراه ولایت یو اوسیدونکی او سینګارګره چې په خبره یې له 13 کلونو راهیسې له 15 نورو مېرمنو سره یې په ګډه په دې برخه کې کار کوو، اوس اوزګاره او له بدو شرایطو شکایت کوي.
از وقتی که یه محدودیت ها شده طالب ها محدودیت گذاشتن سالون ها کلا بند شده.
لغا وقتا چه طالبانو محدودیت ولکه واز مونگ سالون پا بشپر دول بند شو فیلن مونگ طولی بیکاره یو مونگ سر دولس خزی وی چه طولی دخپلو کورنی و نفقه گرتون کی وی اوس چه طولی بیکاره یو جوان سخت زیاد سخت شوی دی دا اوس چه مونگ لکو مشرایو تو سر مخ یو کاملا نهیلی شوی یو
خو پا کابل که تینی سینگارگر میرمنی وای چه دخپلو کورنی و دنفقه گرتلو لپاره تا طولو خطرونو پا منلو او پا پتا مجبور دی چه پا کورنو کی کارو کدی تا دیخاری وی اوسیدون که او سینگارگر تمنا چه پا دی برخه که لشلو زیاد و کلونو تجربه لری آزادی رادیو تایو ویل چه دخپل کار لاملا لویری او تهدید سرمخته
وقتی سالون ما باز بود می تانستیم فامیل خدا تمام مصارف پرداخت کنیم
هغه وخت چې زموږ سالون پرانیستی و د خپلې کورنۍ ټول مصارف مو پوره کولی شول اوس خو لومړی کار نشو کولی که یې وکړو هم له سختو شرایطو سره مخ کیږو ځکه چې موږ فعلاً د دولت یعنې طالبانو د قانون خلاف و په کور کې په پټه کار کوو په خورا سره شاوخوا 15 نورو نجونو او ښځو هم کار کوو خو اوس ویریږي کار نشي کولی زموږ غوښتنه دا ده چې ښځو ته په ټولو برخو کې بیرته ونډه او حق ورکړل شي
د طالبانو حکومت د خپل مشر ملا هیبت الله دیو حکم له مخې په 2023 کال کې د خزینه آرایشګرو فعالیتونه بند کړل او سینګارتونونه یې ور وتړل د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت بیان سیف الاسلام خیبر د دې میرمنو د شکایتونو غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت پخواني ویان عاکف مهاجر هغه مهال د دې پرېکړې ننګه کړې وه او ادعا یې کړې وه چې حکومت یې دا پرېکړه د شریعت په رڼا کې او د خلکو خراب اقتصادي وضعیت ته په کتو کړې ده د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو خونې د معلوماتو له مخې د دغه حکم له مخې په ټول افغانستان کې 2000 سینګارتونونه وتړل شول چې شاوخوا 50,000 میرمنو پکې کار کاوه د طالبانو له لوري د ښځو پر کار بندیز یوازې پر سینګارګرو میرمنو نه دی بلکې دوی په ټوله کې په ډیرایو برخو کې ښځې له کار کولو منع کړې دي افغان ښځې له کار سربیره آن له تعلیم او تحصیل هم محروم دي چې دغه وضعیت تل کورني او نړیوال غبرګونونه راپارولي او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي خو طالبانو د خپلو دغو او داسې ډېرو نورو بندیزونو ننګه کړې او تر اوسه یې هېڅ بدلون پکې نه دی راوستی
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اعتذار ته زره حال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر خل دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی
دا ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وایي جوګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته زمو حب الله حیدری د هلمند ولایت مساکله ولسوالی سره دا پیغام یې دمه چې زموږ د مساکله ولسوالی یو به وچی دی دلته خلکو یو سلو اویا متره پیپونه ورچولی دي ډیرو خلکو خپل باوړی وچ کړي بار سول ځنی نو دا پیغام کدی خو کشتر مشرانو پر ورسېږي دلته مشته بندونه وتړي او د اوبو زمينه راته برابر کړي نو ډیر بشوي
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم په دې هیله مې ټول بروغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټي زه الفرقانی هلمند د هلمند څخه ستاسو سره پر لاینې مننه دلته په هلمند کې روغتیاي کلینیکونه ستاسو دولتي کلینیکونه هم ستاسو نو هغه تقریبا فعالیت هم کوي او خلک هم ورځي مراجعین هم ډیر دي خو دلته که سړی ورسي نو د خلکو تعداد ډیر زیات دی خلک ډیر غریبان دي نو هلته نوبت ته نیول په اصطلاح یا نوبت رسېدل څه سخت وخت ډیر نیسي هغه کومه دوا چې ورکي هغه هم چندونې ډیره دوا نه وي بس لږ اندازه دوا یا خپل دوا سره مطابق کلینیکان خلک دوا ورکوي نو زه خپله دغه وچ څخه تر ډېره حده پورې د شخصي کلینیکانو څخه یا شخصي دواخانو څخه دوا راخو نو خاص مو دولتي کلینیکو ته مراجعانه ده کړې ځکه هغه خلک ډېر دي اجده هم ډېر دی نه ورباندې رسو امکانات کم دي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وایم د هلمند د ولایت د باغران د ولسوالۍ د مایګان د اوزیه څخه ستاسو سره خبره کوم موږ په مایګان کې یو کلینیک دی، درې کاله کېږي چې دا کلینیک جوړ شوی دی. په دغه کلینیک کې رضاکاران ډاکتران زللاس دي. دا خلک ګرد زل راټول شول، دغه رضاکارانو په دغه برابر کې شکایت وکړ، لاړه ولایت ته، ولایت یې دغه شکایت ومنی، مکتوبونه یې ورکړه چې دا دې بدل شي، خو لا هم تر اوسه نه دي بدل شوي. داسې دواوې چې ورکوي هغه هم پر وابسته ورکوي. یو چا ته پیچکاری ورکړی دی، هغه چې لګولې وي هغه عصابي تکلیف دی، سره کم دی، صورت یې ریژ دی، داسې ورپېښ شو. دغه رضاکاران د خلکو نه دي خوښ، دا رضاکاران دې بدل شي. خلک وایي یا دې کلینیک ویسي یا دا رضاکاران بدل شي.